سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجی دی مخک تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه راپور روای چې طالبانو په کابل خر کې کوربکور تلاشی ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادي راډیو ته د پښیمې پرسه هم راپورونه ترلاسه شوی و چې د کابل خر اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومونه خبرې شي تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو چې له سور زورایسي د دغه خر په بیلابیل برخو کې تلاشی پیل کړی وه اوس نور هم پراخه کړی او د خر ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د خر په یولسمه پنځلسمه او اولسمه اوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. په کابل کې د طالبانو له لورې د کورونو تلاشي وروسته له دې پیل شوی چې په دغه ښار کې د دوی د وسلوالو مخالفانو له لورې د بریدونو پسې راپورونه خپره سي. تېرونی د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو یوه وسلوالې مخالفې ډلې ادعا وکړه چې د کابل د هوایي ډګر پوځي برخه یې په راکټونو ویشتې او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تلاشۍ په اړه طالبانو وروسته څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولې دي او که نه. د ایران د نشاپور د کرنې اداري رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادریږي خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د راډیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږشو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مازه په نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانون لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلۍ له لورې د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند بې رحمۍ او ناپاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمان پکې په پام کې نیول شوی ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د آسیا د فوټبال تر ولس کلون د کشې لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې بنګلادیش ته ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې نن یکشنبه ماسپښینو افغان لوبغاړو درې ګولونه ووهل خو بنګالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه ووهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بي ګروپ د جدول سرته راوخېژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه ولس کلونو کشرې لوبډلې په روانو سیالیو کې فلیپین، مکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ځوانانو یا د ایمرجنګ لوبډلې نن د عمان په امارات سل لوبغاړي کې په پای لوبه کې مخامخ شي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان لوبه د آسیا د ایمرجنګ جام پای لوبې ته ووځي. د افغانستان ټیم په نیمه پای لوبه کې د هند غښتلي ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پای لوبه به د کابل په وخت ماښام شپږ بجې پیل شي. د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې تر اوسه پورې صدیق الله اتل د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کړې او په دې جام کې د ټولو لوبډلو تر لوبغاړو زیاتې منډې په خپل نوم ثبت کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي نن یکشنبه د اسرائیل په روسي برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنۍ سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه وویل. هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وښيي. د هغوی دا لوی خودل غلط دي خو وړوکی ګڼل یې هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و اهمیت یې نه درلود دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤولانو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښيي خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. وروسته خبر همدا چې د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد بقر قلیباف له امریکا څخه غوښتل چې اسرائیل د ده په وینا کنټرول او یو دوامداره اوربند ته مجبور کړي. نوموړي نن یکشنبه همداراز وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به د اسرائیل لخوا په ایران کې پر پوځي تاسیساتو د روسي برید په مقابل کې حتمي ځواب ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي.
یو شمېر متقاعدینو اعتراضونه
امارت اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاوت نه لري
او اورزګان کې مو د بابا پرون چینه ته ورولو. پرونه کې درته نو راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د خزې کوم حالات کې غورات بلل کیږي یو ځل بیا خبرګونونه راپارولې. خالد نفی ویلي کله چې یو بالغ خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغ میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمېر خزینه فعالان وایي د نوموړي دا څرګندونې له اسلام څخه ناسم تعبیر دی او د بشري حقوقو په تړاو د طالبانو سخت دریځ به افغانستان له ګڼو ننګونو سره مخ کړي. یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ښځو اواز اورات نه دی بلل شوی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په یک سپانه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د ښځو غږ اورات بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو دغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغ ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغ میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزی وحدت وایي طالبان د خزو د زپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او خزمو په کورو کې نه ویل دي له حق حقوق څخه په تیر دریو کلونو کې محروم دي له تحصیل څخه محروم
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
پتی روز باندې دریو کلونو کې طالبانو په ټول قوت هڅه کړې چې افغان میرمنې د بیلابیلو فرمانونو او محدودیتونو پر اساس له لومړنیو حقونو به برخه کړي. طالبان په دا کړنو غواړي افغان خزی لیوي مخې له ټولنې حذف کړي.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوال ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه څه ویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه صلاحالدین سعیدی ازادي رادیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په بیرون ته ووتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د اواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جذبو ګرځي او خپل وظایف اجرا کوي.
د خغلی سیدی په خبره کې څه هم د اسلامي ارشاداتو لمخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورات نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د خزو غک سندري ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورد بلل شوی دی. کته هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ خبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د متقاعدینو د حقونو نه ورکول د طالبان د حکومت لخوا زور ویل بللی دي. ناصر احمد فایق په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل یې د دې ادعا خلاف دي. دا داسې مهال ده چې یو شمېر متقاعدینو تېره ورځ د طالبان حکومت د مالي وزارت پر وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض کړی و. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلی فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موضوع جمعوري اعتراضي بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتل لپاره سر راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت ځواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او له چا یې وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همي حقوق متقاعدین چرا پرداخت نمیشه؟
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارت اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړي، خو له بیا متقاعدینو بیا درې هفتې کېږي چې دغه تظاهرات په هفته کې ورځ دي ورځې هلته ورسي ازمالیې د صرف ریشن ورکړي نه څه تقاعد راسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دي د دولت د مامورینو له ماشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پریکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د تیر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د ماشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
افغانستان کې د طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د روسیې د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عناوونه کتابونه ثبت کړي چې دوی د ادال مخې د دوی د ایدیالوژۍ عقیدې د اسلام افغانیت ضد وو. که څه هم د وزارت نه دی ویلي چې دا شمېر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډېر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولول بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. نورحال په راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر ایکس پاڼه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاءالحق حقمل یو ویډیویي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو د اسلام ضد د افغانیت ضد افکارو یا زموږ ساسو هغه چې کوم اساسات دي زموږ ساسو ملي وحدت د ورورګلوي د نظام پایښت دی دغه په مقابل کې چې کوم شیان هغه به موږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه موږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ساسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت چارواکي وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او د غرس په خبره یې د بهیر بزر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربې لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خپرندویو ټولنې یو مسؤول د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور له مخې زیانمنه سوې نوره هم زیانمنه کړي.
فکر کوم هغه کسان چې د کتاب لوست سره د یو بریده عادت شوي یا په ډېرو محرومو ساحو کې وو هغه کسان ته یو ډېر ستر زیان رسېږي او رسېدلی هم دی.
دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تیر جمهوری حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان نسل د نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه وباسه کړي چې په اوږد مهال کې باید افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زیانمن کړي. د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک یې له خپل آند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب ټیم وي د دې په مقابل کې دې له هغې نه پورته سوې باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغې لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې کتاب هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ایران لمنه شورا څخه وغوښتل چې پر دغه هېواد د اسرایل د روسي برید په اړه فوق العاده غونډه راوبولي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دوره ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرایل د اکتوبر د 26 نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. د بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړې چې د اسرایل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرایل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شنډ کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرایلي چارواکو له خولې د اسرایلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبې سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرایلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې درویشت ځایونه په نښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یوه اسرایلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی یې د تهران د هوایي دفاع په واک کې و، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرایلی بریدونو او له هغو سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرایلی الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لږ تاوان یې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرایلی بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته یې داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونه وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نخښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روزګان کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونه سیلانیانو کوربه وي چې د خپل او طبي منظرې له مخې د دې سیمې د خلکو ګونډي ولایتونو د سیلانیانو لپاره یو زړه راښکونکي تفریح سیمه ګڼل کیږي. جزئیات په راپور کې.
د شنو باغونو په مینځ کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادې چینې تر څنګ د دوبي په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې دغلته پاتې کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبې کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینې تور غلی.
بالکل تاسو مخ په د چوری ولسوالی ټول ولیدله. د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبيعي او بلري او به په هیڅ وخت کې کوم بوتو زیاتوب نه راوړي. هرنګ وچکلی چې راځي د چوری ولسوالی او به په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو ویني همدار کم دي، ځکه د دې خلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی چې اوس د ډیرو لري ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ شار یو بل وسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپل ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اورزګان د نورو ولسوالیو او حتی د گاونډي ولایتونو خلک هم ورغلی.
خپل د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلی یو ترڅو د مزار بابا چینه وینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري، آباد او بلري، مختلف چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوی برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي کدلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي، دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
یو ګړی درمخه مسلی هلته حلال کوي وشالته باندې جو وسلګان او تم دوم کړای په خو چمر غلیو د شپې را ورسېدو مختان په لاس بجه په تفریح سیمه کې خوایل نست د سیمه د چې ډیر شپ زالری چې شنګالری شو بلری شاوالری شخالګي جوړه خالی او مشکلات دې د لار ده کنو د کندار خلک بډیر دل تر اس د پزاو د اواته لار لر سره خراب دنو خامخ چارواکو صداي ل لرو چې جوړی کې جای جنو صاحبانو سره دالار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډیر دلته میځه تراس.
امین الله چی د غزنی ولایت څخه دی او یاد چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وای دلته د وبو خوشوالی او د باغونو ښکلا ځنګړی خوند لري.
تقریبا فرون ما شام راغلم او نن سهار د لسو یو ورس بجو شاوخه باندې د مزار وبا چینې راغلم. فرون خو نو وخت وو د شپې تقریبا لسنی می ولس بجو چې راورسیدلو مش په موخه سار بس په میله باندې رسم سوی دي مزار بچنی او خاطر غلی ملګرو د انډوالانو کوم مشناختو کریبان څخه چې ماورید د راغ ځای په توګه ډیر کول د یې زید امن او امن خټول افغانستان کې دي مطلب د شینګیا او د چاپریال او مطلب د فضا او د ټول څخه ډیر خوشی ده استاسول بس نو مش صبر دی دي بس ان شاء الله غره کم زایری دا بس مزار بچنی سپتونه مش ډیر اوریدلی و اره که څنګه چې دی ویلی هغه صوبه هغه شینګیا او هغه د ناس تکیو چپریال ډیر برابر دی.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغاولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د اورزګان یو ل تاریخي او طبيعي شتمنیو څخه ده.
دغه چې نه موږ له ځایي خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت نه یو رسېدلی، هلته موږ د ځایي خلکو څخه غوښتنه کړې وه چې تر څو دغه چېنه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي تور کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدغې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدغې سیمې لپاره ما پیشنهادونه وړاندیزونه ورته کړي دي. د هغوی خبره هم دا ده چې موږ ته وایي چې تاسې د ځایي خلکو سره وژغېږي، دغه سیمه ځینې رانیسي په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې وروسته بیا دغه څخه وروسته بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړېږي، یو معیاري دوکانونه به جوړېږي او تر څنګ یې دغې سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به ورته رغول کېږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
د کندهار ټک ټک بازار چې د لبی سازی یو مهم مرکز دی، اوږده تاریخي مخینه لري. نور تفصیل د صدیق رښتینی په راپور کې ورو.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټک ټک بازار شهرت لري، د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرقه شریفه، شاهي تبیله، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهي اثر په دغه بازار کې د حلیبي سازي بیلابیل ډوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلیبي سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال سوي. غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشتو کلون رئیسی حلیبي سازي کوي وای دغه کسب لپلاره ورپاته دی او د کال د هر موسم د اړتیا سره سم د حلیبي سازي توکي جوړوي.
یاره څلبیش کال به کې چې په دغه بازار کې دا بازار چې دی اول د توپخانه په نامه یادیږي چې دلته د مخه په دغه کې د دادو له دکانو شاته کمند وو چې دی کې آسان و د توپونه به په بارواله وړل په رسم ګذشت کې تیار و. بعد هغه سونو بیا دا ټک ټک بازار سو ټک ټک بازار په دې پوری چې ګټه چې سبقاران لګي چې بس کار کې بالا ټکار یا پورت دی دلته نو علي بيسازي ستا پاینګری د نو علي بيسازي د اینګری د بلار کې سب ستپسي کې چې چپوش کا دی. او
د اسري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حالي بيسازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخی او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی وایي په دې بازار کې پخوا د هلي بسازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللي دي.
نقشوالو په د پلار د کار پاته دی، دا کار زکوم، دا کسمو دی، دا کار مو دی. الو بسازم داس د ټانکیانم جوړیږي، د وبو ټانکیانې د پخوا کاسې جوړول په چکوش اوس په ماشینه جوړیږي هغه اوس تاسو نور دغه د بخاریان د شیان کې جوړ کولران جوړیږي په جوبي کې ډیر شیان جوړیږي شیاشه یو نیسنه کارې دلی جوړیږي. دا ډیر د تاریخي بازار دی.
دا نو د 25 کال کې اوس نو بیا نور دا سونه اوس کوله دلاره ته په هغه کاروبار مې هغه لومړی
څېړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې پخوا توپخانه بلل کېده د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلیبي سازي په بازار بدل سو. څېړونکي او لیکوال استاد حیات الله رفیقی وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه یې شو او د ځنګړو پیښو وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ اهمیت هم پکې کې وو کوم چې تاسو کو د احمد شاه بابا کور دی خلک مبارک ده دا ټول ده نو د دا یو تاریخي ډیر د اهمیت ور بازار. دلته ټوپک او ټوپونه او دا شام پراته زموږ په وخت کې دلته ټوپ ولاړ وو د غرمه وو د روزه ماتو د پښنمی ټوپونه ول کېدل اره غرمه به پر دوه ورځې به ټک الته نو دغه نو یو اذان نو یو ټوپ خلک ول چې ول ټوپ تر اعظم راځم یعنی دولس بجو ته راځم اوس دولس بجې خو ساعت داسې نو دا ته توپخانه پر امو باندې هڅه کوي
د ټک ټک بازار ترڅنګ د کندهار د یشمیر نور بازارونو نمونه هم خلکو په خپل خوشه بدل کړي لکه 400 چې اوس په سرپوش بازار شهرت لري
دا و مورز خبرونه درته هم لرو خو ته غېد مخه خبرونه راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور ورکړی دی په کابل کې د طالبانو د تلاشۍ په اړه ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي وو خو د کابل ښار اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نمونه خپرې شي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشي پیل کړې وه اوس نوره هم پراخه او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 11، 15، 18 حوزو کې تلاشي زیاتې کړې ده د تلاشۍ په اړه تروسه طالبانو څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولی او کنه د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی د ایران د راډیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون شنبه ویل په تاسو کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت او د تاریخ لري اوس ګاونډي افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی طالبان وایي چې د کوکنار د کښت له بندې وروسته د افغانستان په شپږشتو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی راپور له مخې افغانستان سږ کال تر ویټونه زیات زعفران بهر ته صادر کړی دی د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې په لومړي ځل لپاره له څاروي سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څاروي سره د ناوړه چلند بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د باندې سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده د لوبډلو ټکر بیا د آسیا د فوټبال تر ولس کلونو د کشر لوبډلو په سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړه په دې سیالۍ کې نن یک شنبه ماسپخین وشو افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل خو بنگالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه وهل د بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سره راوسته افغانستان د فوټبال تر اوسه تر ولس کلونو کشر لوبډلې پر روانو سیالۍ کې فلیپین ماکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرسته مرابور نن خبرېږي چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکاله سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل دوبۍ کې د یو بل 1500 متر هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غوی را ګرځیدل چې دا موضوع رسنی ځکړي و
دوړې خو په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي پټ پاتې سي څوک خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي
دې برخه کې کار دی چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او یونیسیف په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او د برخه کې په ګډه کار وکړي د موضوع وسیلې
دا پیکي هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیکي د پاره یو هیئت ټاکلې و هغه هیئت ټاکل هم ازما په خیال یو مناسب کار نه و
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړی طالبانو ته سپارښتنې لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل
ډيري هیوادونه دي چې اوسې د افغانستان سیاست دي شوکنه د افغانستان په صفتي او جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرې د بریکس او شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وخت کې د تبعات خبر نه کړه
طالبان دی غونډه ته دعوت نشو او دا یو بل کلاکټ سپیروا د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاسونونه پیل کړي ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ٹی ٹی پی په اړه چپتیا غوره کړې ده. بیا هم سټډ مشه که څه هم تېره اونۍ ګڼو هېوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابعیا نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یوه سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولس ته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریز نیولی شي، نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړې خواوې خپل ګټې په دې کې ویني چې دا مسله پټه سي. د طالبانو د پاره دا یو شرم خبره ده چې دوی خلک ځین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دوړې خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټ پاتې سي، څوک په خبر نسی او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نسی، نړیوال سازمانونه په خبر نسی او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډیر نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا تر سره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولی په سر د افغانستان او ایران. زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډیره محتاطو الفاظو سره مخکبه لار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کړی استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیخي د افغانانو له توندو خبرګونو نورسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیخه دروغ وي نو تاسې خپل دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سي پیښه ستاسو په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې وس ټاکل شوی اصلا دا حیات به طرفه نه ده، متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وسیړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه هیات چې تاکل شوای په ترکیب کې لیدل کیږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو د پاره کار کوي او دا داسې خلک نه دي چې په بی طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دی رد سوی او نه دی ویل سوی چې دا کار نه دی سوی. ذبیح الله مجاهد پاول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې دا چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې اوه دغه پېښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او دغه د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي خو هغه وسه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2,215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو په داسې حال کې چې هیڅ داسې پېښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. دغه نه وروسته د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پېښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړې. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لسو ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی یې کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروته ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کینول یوازې د روسیې خوښه نه ده بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی سوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي، دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي، اپارټایډ او دا خبرې ډېرې عادي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې دې انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس د افغانستان سیاست دي شکل د افغانستان په صفت یو جغرافیه زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړله، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړله. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړی پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړی او د زلورت طالبان ونه بلل شو. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې وا چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخاله جګړه ځندول شوې دی یا غیر فعال دی. او په تاسو ګورې دا پاکستان خبره نه ده بلکې د طالبانو د واکمنې روسو چې څومره غونډې شوې دي. ګورې په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چې د تلې وو تاریخ وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هم سپتمبر په همغه کال کې وه. طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت دا غې نه پس بیا یو غونډه په ازبکستان کې شوې وه. یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې وته نو ورکړل شوې او بیا د جولای د پکې د اومده دې کال چې کوم په استانا او قازقستان کې شوې وه نو ټول کې هغه ته بل نه نه ورکړل شوې. خو هغه غواړي ځکه چې په هندوستان کې کړی شوې وه نو بیا سویل شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه. خو زما خیال چې دا یوازې پاکستان نه ده د څومره چې غونډې سره لدی چې ځینې هیوادونو طالبانو سره ډېر ښه تعلقات دي د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوې.
افغان افغانستان نشتون په دې کې په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي د منطقوي اجندا څخه په ټولیز توګه لری کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بیمانا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې داوا کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلی او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوي دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د خزینه کارکونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له مؤسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه د خپلوانو زه فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راځي کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي یوازې 13 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې ولکه شپږ 1,079 افغانان خپل هیواد وتلي. او ایم وای دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له یو لس ساحونو راټول کړي چې شاوخوا یو نوي زره کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نخوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زموږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل، او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې تر څنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي تر څو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشتي، چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونه د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري، د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
ډېرې کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړل، نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندیږي، اندغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزته کیږي، نیول کیږي، په جیلو کې اچول کیږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، لاغې نه پس طالبان د کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسبه کې لنن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلات څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواد ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر سما ولې د افغانانو او دلته د آلمانانو څخه تاسو ګورو د دوی د سیاسي دلته کوم غوند خلک یو ورسې یو وي خواته حرکت وکړي، دوی ټول مخواته به منډه نه وکړي. نو موږ تاسو سره یو ور یو تاک تاک شروع سول او تر نو تر شروع سول ذاتي کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دي. نو بس وځي له وطن نه د سې یو دوه دم سم یو دوه دی او رسم یو شی باندې بسوي د سې پات ځان له وطن نه وباسو ځکه وطن د سې دا وسې ده.
او که څام د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو لوغښتنې سره پاتونه پیل کړي، خو بلخوا ټي ټي پی د دې جرګې پریکړو ته په ځان خبرګون خوده او خپل پلویانو ته په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تیرونه د پی ټی ایم پلویان د پښتونخوا سوابې 400 لکی مروت بنګل کویټي دوکې لورلای جوب کور می باجور جنوبي وزیرستان او رگزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاتونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنگونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پی او پاکستانی پوز د وتلو لپاره کوم واضح تګلاره نه لري، خو دوه میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پی لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریز غوره کړی دی. ټي ټي پی خپل جنگیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمي، بلکې ټوله توجه د پاکستانی پوز باندې بریدونو ته واړي. هغه پوز چې د ټي ټي پی په وینا د برټانوي شاهي پوز پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو باسونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو د طالبانو د خپل منځي اختلافات نه جوړ شوی. په ټولنیز رسنیو داسې باسونه و چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملاحبۃ الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي. خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړي چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کیږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راوتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخوانی مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بلل. مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انزور په حرموالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده ک سری غوت شوی هم به پر مانځه د ولاړ انسان انزور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام یې پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپي له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت یې بحثونو کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې، وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پرېښودل کېږي، خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد یې ورسره وکړ، موټر ته یې واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه یې هم له ځان سره یوړل. خو د دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پرېښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نوې تیرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپله فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي اماراتو مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. د یو ځای یو وړکی مجاهد راسي م ترې وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشی ته کوي چې موږ يهود راغلی یو. اسلامي امارات مشران نه می غوښتنه ده که چیرته موږ هندواني خوراته وای چې وزو دې ملک نه درنه وزو او نور که هندوان نه کارډونه مراکړي چې کارډ رخ کارا کوم کنه وای وای لا دې سلور طرف اخلاص لاس په لاس تو در سره تازان در باندې مړکو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي، دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناراضي.
له دغه درې واړو په خورسته باسونه زیات شوی چې کڅوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته نیوکه د منل وړ نه ده. جنوب بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبد حکومتونو غوسه کېدل د دغه دیکتاتوري او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره خې چې د خلکو لوې اختیار لري. او په ټولنیز رسنیو تیر ونه دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاق متاثره شوي او اسلام یې قبول کړ. خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خې طالبانو په بدخشان کې د مراجعین واریزې د اخیستلو پر ځای د باندې پزمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پر لپسې د خارجانو د مسلمانانو دوه خبرونه خبري دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې و تنه مسیحیانو اسلام قبول کړ. خبره شوی ویډیو کې هم خودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جماعت کې د بهرانیانو یو ډله کې نولې او طالبان کلمه پرې تکراری خو په خپل د دغه وطن بهرانیانو هیڅ راز بیان نه ده خبر کړ. لدی سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبره شوی ده چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډیره بي وسۍ غورځول شوی او کاغذونو کې خپل فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرد خارجان په مینیږي او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي. دوی زیاته کړي هیڅ کله ل خپل ول سره طالبانو په نرمه خبره و نه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحاليږي او په خپل خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څه ورسره کوي او لکړنه یې تنگ ته راغلي ولس څه ورسره کوي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلی، خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه یې د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندي چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرو په لړ کې مودا زل راځي د سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې و بش کاله کوم رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زکړو باندې سمبال کړل. او یا کلن ابو بکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکالو رئیس ماليزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه خو چې بل څوک په تر سره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتې پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولي تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته